السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبري مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 200 ملکی کسان وژل شوي او 1450 زیات نور ژوبل دي. دا هم اوري چې د روزګان امنیتي مقامات وي په ترین کوټو شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. خو سپام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سرخطه. په روزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لشتر لږه اتیا وسلوال طالبان هلته په وروستیو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په دې ولایت کې په یوه غونډه کې راڅرګند شي. او د استونیا دفاع وزیر وایي روسیې شاید د سترو پوځي تمرینونو په پلمه خپل زرهه او عسکر په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. پورا خبر نو اوري. په اورزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لشتر لږه اتیا وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د اورزګان چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې د پوځي عملیات په مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې روان دي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څلور مهم قومندانان هم وژل شوي دي. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات هم درته وړاندې شي. په لغمان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دې ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د لغمان ولایت په دغه غونډه کې راڅرګندېږي. چارواکي وایي چې د افغانستان له حکومت سره د ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه تر ډیره حده عملي شوې ده. د طالبانو یو مشهور قومندان پرون ماښام په میدان وردګ کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویلي چې مولا حبیب الله چې په چک او دایمیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګ بریدونو مسؤل وو له خپلو ملګرو سره ووژل سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د آسیا پراختیایي بانک اټکل کړی چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده پرمختګ وکړي. د آسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور پر اساس د افغانستان اقتصاد به روان کال 2.5% وده وکړي. رپورت وایي د افغانستان د اقتصادي ودې علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه سوی، صنعتي پرمختګ تر پخوا زیات سوی او د هوا تغییر هم مرسته کړی ده. د افغانستان اقتصاد وزارت اټکل کړی چې سږ کال به 3.5% وده کوي. د استونیا دفاع وزیر ویلی روسیه شاید د سترو پوځي تمرینونو په پلمه خپل زرهه او عسکر بیلاروس ته واستوي او هلته به ځای پر ځای کړي. د بیلاروس دفاع د استونیا دفاع وزیر دا خبري ناټو ته د خبرداري په توګه کړې دي. روسیه او بیلاروس غواړي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه په دې باور دي چې په دې تمرینونو کې شاید تر 1,00,000 زیات عسکر برخه واخلي او عسکرو ته د اټومي وسلو د استعمال روزنه هم شایي ورکړسي. دا به شایي په سیمه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. د استونیا دفاع وزیر ویلي چې دوی او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه داسې استخباراتي معلومات لري چې پکې څرګنده شوي چې مسکو شایي د دې تمرینونو تر پای ته رسېدو وروسته خپل عسکر په بیلاروس کې پرېږدي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل د راکټي حمله په پایله کې نن د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یو پوځي اډه کې لوی چاودنه وسوه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې نن سهار د دمشق د نړیوال هوایي ډګر جنوب لویدیځ لور ته پر یو پوځي اډه د اسرائیل څو راکټي حمله وسوه. سنا ویلي چې د حملو له امله د تیلو یو زیرمتون او امبارونه لمنځه تللي دي. د سوریه د رژیم ملاتړ کوونکي ټلویزیون المیادین د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل الوتکې د جولان پر غونډیو راڅرخېده او د راکټ یې وشتې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون دوه مهمو سرچینو هم د دمشق په ختیځ لمنو کې چې نړیوال هوایي ډګر ورته نږدې دی د خپلو استازو په حواله ویلي وو چې د ایران د پلویانو د ملیشه ډلې حزب الله د وسلو ډیپوګان وشل شوي دي. اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې دا حمله د دوی د کړنلاري سره چې غواړي د حزب الله ډلې ته د ایران د وسلو د ورسېدو مخنیوی وکړي برابره ده. د امریکا د دینی ازادیو نړیوال کمیسیون وایي روسیا او پاکستان په نړۍ کې د دین او عقیدې تر ټولو ناوړه ناقضان دي. د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون پرون په خپل کلنی رپورټ کې سپارښتنه کړې چې روسیا د نړۍ په هغو هیوادونو کې وګڼل سي چې پړه یې ځانګړي اندېښنې لري او د خلکو د عبادت پر حق د ناوړه تېرې کوونکو په ګڼه کې باید حساب سي. دا اول وار دی چې د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون د روسیې په برخه کې داسې غوښتنه کړې ده. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري پیل کړې. صدر اعظم آبه وویل چې غواړي له روسي چارواکو سره د خپل هیواد په شمال کې د هغو جزایرو په اړه خبري وکړي چې دواړه هیوادونه ادعا ورباندې لري. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې د جاپان په شمال کې څو ټاپوګان ونیول چې جاپان لا هم د هغوی د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه لري. د لانجې د جاپان او روسیې ترمنځ سیاسي روابط نازک ساتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د هغه تړون د لاسلیک مخنیوي کړی چې پر اساس یې رسمن دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسیدلې وه.
له فرشتې جلال زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې سخال د ملکی وګړو په تلفات کې یو څه کمواله راغله. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې ټول خواوی باید د ملکیانو سره او مال ته پام وکړي.
موږ غوښتنه دا ده چې په دې حقله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه او رعایت.
د روزګان چارواکي وایي دا ځل د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات ښه هماهنګ دي او کافي لاسته راوړنې لري.
تیرو عملیات پر طلبان دی روان عملیات یو خواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتی ارګانونو یو خدماتي سیستم لرو.
دفاع وزارت د اروپای ټولنې د پلاوی لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلي د امنیتی ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بے بنسټه وبلله. د روانې خبرې مجلې په دوران کې دا هم اوري چې د اقتصاد وزارت د روان لمریز کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودې اټکل کوي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. دا هم اوري چې د هند سینما ستورې ونود خنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په صفار ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 100 ملکی وګړي وشل شوي او له 1450 زیات ژوبل دي. خو د یونما تازه موندنې چې د پنجشنبه پورې خپرې شوي ښیي چې په دې هیواد کې د تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 400 کې کم دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د کمولو هڅې روانې دي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر وایي چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 115 ملکی کسان وژل شوي او 1460 ټپیان شوي دي. له دې سره سره د دغه سازمان تازه موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو شمیر چې 2101 دی د تیر کال په ورته موده کې دغه شمیره 2218 وه چې 4% کمی پکې راغلی دی. په راپور کې راغلی چې له ناامنو سیمو څخه د خلکو کډه کیدل لامل شوی چې په ملکي تلفاتو کې کموالی راشي. د ملکی کسانو په اړه د یونما تازه راپور چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تلفاتو په اړه چمتو کړی او د پنجشنبه په ورځ خپور کړ په کې راغلي چې په انتحاري حملو او ډله ییزو بریدونو کې کابل تر نورو ولایتونو زیات تلفات لیدلی دي. راپور وایي له کابل وروسته هلمند، کندهار، ننګرهار او اروزګان هغه ولایتونه دي چې خلک یې د زیاتو ملکي تلفاتو شاهدان دي. زمکنی نخطه زای پرزای شوی چاو دیدون که مواد انتحاری حمله او دلائیز بریدون د ملکی تلفات و اصلی لاملون گنل کیگی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي چې د ملکی کسانو تلفاتو او پر عامه او د هستوګنې پر ځایونو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جنګ کې له ښکېلو دواړو خواوو وغوښتل چې د نښتو پر مهال د نړیوال قوانین په جدي توګه په پام کې ونیسي.
د بشري حقونو خپلوا کمیسون د ملکي تلفاتو په هکله اندېښمن ته او متاسفانه ورځ په ورځ د ملکي تلفاتو امار په افغانستان کې زیاتېږي او اکثرا د حملات په ملکي ساحاتو کې او په ملکي تاسیساتو باندې کېږي، لکه کلینیکونو باندې، شفخانې باندې او هغه ساحاتو کسانو کېږي. او دا خپله یو ریس سرغلونه د بشردوستانه قوانینو، هغه اختیاري پروتوکولونو یا څخه ښکاره سرغلونه ده. او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي، دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه ښي او رعایت.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو د معلوماتو له خولې د یوناما په چمتو شوي راپور کې راغلي چې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې د ملکي کسانو د ژغورلو لپاره دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي. راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو په وژنو کې 24% او د ماشومانو په وژنو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. راپور وای د 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 203 ښځې او 215 ماشومان وژل شوي دي. یوناما په یادو دریو میاشتو کې د 28% ملکي تلفاتو مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو ډلو او د 21% پر حکومت پلوه ځواکونو اچوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې د مخالفو وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنګونه د 9% ملکي تلفاتو لاملونه ګڼل شوي او همدارنګه د 9% ملکي تلفاتو لامل ناچاودي مهمات په ګوته شوي دي. مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پخوا تر دې دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیتونو څخه لرې ګڼلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره له دې چې د حکومت پلوه ځواکونو لخوا د 21% ملکي تلفاتو د رسولو موضوع نه ردوي، خو وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم.
مونږ نه غواړو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړو، خو دفاع وزارت هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو کچه صفر ته راټیټه کړي. د ملکی تلفاتو اصلي لامل وسلوال مخالفین دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت کم ښودل شوی دی. د دغه ریاست ویان وایي چې حکومت ژمن دی د وضعیت د ښه کېدو لپاره له نړیوالو بنسټونو سره جدي همکاري وکړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپله یو بیان کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه څرګندونې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 100 ملکی وګړي وچل شوي او 1450 نور ژوبل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت امنیت قمندان د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په ساحه کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان سخ ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د ولایتي شورا غړي هم په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په ورستیو جګړو کې په روزګان کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي دي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان لري.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او لمات سره مخ کړی دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځ شنبه په ورځ د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر دوه ورځې راهیسې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال او شمال ختیځ برخه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي، چې پر مهال د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان کړي او په وینا چې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان شوي. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
شما خو د زیران هستیم از عملیات دروزه ما که دیروز آغاز شد. از استقامت
په دغه تیر دوه ورځو کې زموږ عملیات ډیر بریالي وو چې پر مهال موږ د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان ووژل او څلورویشت منور ټپیان کړه او همدارنګه زموږ شپږ سرتیري هم ټپیان شوي. کوټوال او یو شمېر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیات کې د دوی شپږ سرتیري ټپیان سوي، خو یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیات کې دوه پولیس وژل سوي، لس ټپیان دي او همدارنګه څلور ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد به ادعا کړې چې دغه عملیات یې په شا تمبولي او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه عملیات ځکه د نورو عملیاتو په پرتله بریالي چې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوي او له بلې خوا ورته د څلور سوه څلور میوندزون څخه زیات شمېر کومکي سرتیري هم راغلي او د افغان او بهرني ځواکونو له خوا ورسره بشپړ هوایي ملاتړ هم شته.
تیرو عملیات پرتله باندې روان عملیات یو ښه والی لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه د همغږي سیستم لرو. د دې نه بر علاوه یو شمېر اضافي قوتونه لکه د پولیسو خاص قطار دي لکه څلور سوه څلور څلوېښت او همداراز نور د کمانډو ځواکونه.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق سنګری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه عملیات د نورو عملیاتو په پرتله د لاسته راوړنو ډک بولي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بایم چې دوه ورځې مخکې چې کوم عملیات شروع شوي دي واقعا هم پرمختګ شوی دی. تقریبا د درې یا څلور کیلومتره په شاوخوا کې پرمختګ شوی دی. یو څه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وي پخوا هغه د مخالفینو د تسلط وتلي دي او د حکومت تر حاکمیت لاندې راغلي دي.
دا یادونه ور ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د خالد په نوم دغه پوځي عملیات څلور ویشت ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ثوره تما یا د مجاهدینو د بریا ورځ هر کال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو د دې ورځې پیغام څه دی؟ د پنځه ویشت کاله له تیرېدو وروسته مجاهدین خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟ په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه بحث برابر کړی چې د ازادي راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د روپۍ ټولنې د پلاوي لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلی دي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بې بنسټه وبلله. دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شان ادارې که د هر بنسټ یا شخص لخوا کیږي بې بنسټه دي. خو د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد تاییدوي او وایي چې اداري فساد د سولې، ښې حکومتوالۍ او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ دی. سباون کاکړ او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د پلاوي لخوا د خپرې شوې اعلامیې په غبرګون کې وایي چې یاد وزارت د فساد په وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کس یا ارګان چې ادا کوي او وایي په افغانستان کې فساد د سولې په وړاندې خنډ دی دا ناسمه او بې بنسټ خبره ده. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د دفاع وزارت په یاده برخه کې شپه او ورځ مبارزه کوي او تر اوسه یې ډېر کسان د فساد په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د وای هڅوک چې ادا کوي او وای چې په دفاع وزارت کې فساد شته او فساد د سولې مخنیوي کوي دا غلطه ده، ځکه چې په دفاع وزارت کې شپه او ورځ پر دې کار کیږي چې فساد په بشپړ ډول له دفاع وزارت څخه ورک شي. هغه کسان چې په فساد کې لاس لري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. بنا په دفاع وزارت کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې او ښې لاسته راوړنې لري. په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په امنیتي ځواکونو کې فساد د سولې په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی. د یادې ټولنې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د سولې د راتګ مخه ډپ کړې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو سره سره اوس هر اونۍ د اردو او پولیسو په لیکو کې هغه هم په لوړه کچه د فساد د شتون په اړه راپور نه ورکول کیږي. له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو لپاره د ښوونې او روزنې او د دوی د مسلکي کولو لپاره کارونه روان دي څو په ولایتونو کې مسلکي او غوره کدرونه د قومندانانو په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي نادر بلوچ هم تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون په هیواد کې د سولې د راتګ مخه نیولې ده.
باید
اقرار وکړو دا یو عیني واقعیت دی چې نن په افغانستان کې فساد د سولې د مخنیوي د شی حکومتولۍ په وړاندې او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا د مخنیوي په وړاندې یو لوی خنډ دی. نن که موږ فکر وکړو په امنیتي ځواکونو کې فساد اوج ته رسیدلی دی. ښاغلی بلوچ همداشان وویل چې په ولایتونو کې پر لوړو امنیتي بستونو مقررې په یو تجارت بدل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون د دې لامل شوی چې له موجوده فرصتونو څخه مناسبه ګټه وانخیستل شي. څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا حکومت ځانګړي سرمفتش جان سبکو هم ویلي و چې کمزوري مدیریت او په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد شتون د افغان ځواکونو د ناکامۍ لوی عوامل دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو هایګل سلیمان خیل وایي له دې سره سره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې مبارزه شوي خو دا بسنه نه کوي.
کوم راپور چې د شر شوی ده د یو اندازې پورې دا راپور درست ده او په دې وختو کې په یو یا نیم کال کې افغانستان کې خصوصا په امنیتي او دفاعي سکتور کې جدي اقتصادي ادارې کمښت پیدا کړی ده او دا مرکز عدلي او قضایي چې ایجاد شوی ده دوی هم ډېر لوړ تاثیرات کړي دي. تر هغه اندازې پورې چې موږ ارزو لرو تر هغې پورې دومره محوه او نابود شوي نه دي، ولې کار جدي روان ده چې دا محوه او نابود شي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که حکومت فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دغه پدیده په بشپړ ډول له منځه یوسي په دغه هیواد کې به سوله او امنیت هم ټینګ شي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
افغانستان د اقتصاد وزارت دروان المریس کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2 په سلو کې ودی اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل یو رپورت کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړي. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډېر اقتصادي وده تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان المریز کال په افغانستان کې اقتصاد ښه وده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سږ کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. ښاغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي:
میتونه کومک
وکړي، روش اقتصادي وبله. دوی وایي چې مورده دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای شي. لمړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبيني یو، ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي، او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف سو او سږ کال تمه لري د شمیر ډیر سي. کله کاروسی پر اقتصادي وده اغیز لرلای شي. د پنګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته سوي، او بل هغه څه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای شي سیمایي همکاري او یا پاسی میزه ساته زموج پنګونی دي.
امو همکاري های منطقوي او سرمایه‌گذاری در بودی منطقوي ماسته.
شغلی بهمن د سیمه پساته د چابهار او اقینه بندرونو افتتاح په اشاره ویل چې د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای شي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل شهوا د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یو حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یې څوي وو. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبل ویل څه وی چې د روان کال اقتصادي وده کې دروشت 50% د کرنې سکتور، 20% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
فسیکا که هم بدون شکا مثبت تغییرات را
دیدی کلی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ او د ازادي رادیو مازګرنې خبري مجله اورئ اروپای هیوادونو تیر کال تر 300 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړه د اروپای اتحادیې د احصایې ادارې پرون ویل چې دغو کډوالو تر نیمایي ډیرې د سوریې وګړي دي دغه اداره وایي دا شمیر د 2015 کال په مقایسه تر دوه برابر هم زیات دی د ریپورت جزئیات لفریبا ظاهر ورو
د اروپای اتحادیې د احصایې ادارې یوروستات وایي تیر کال ولکه ولزر او څلور سو کډوالو ته په اروپای هیوادونو کې پناه ورکړل شوی و دغه ادارې وایي په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې امتیازونه تر ډیره د سوریې وګړو ترلاسه کړي چې نږدې 4,000 کسان دي د یوروستات په خبره دا شمیره د ټولو هغو کسانو چې په 2018 کال کې په اروپا کې پناه ورکړل شوی و 50% جوړوي عراقی وګړي تر سوریه وروسته دوه ملوی ډله ده چې تر شپږنیم لک ډیرو کسانو ته په اروپا کې پناه ورکړل شو او تر هغه وروسته افغانان دي چې څه باندې 15,000 کسانو پکې پناه اخیستې ده د دې احصایې له مخې جرمني تیر میلادي کال نږدې 4.5 لک کسانو ته پناه ورکړه او دا تر 2015 کال درې برابر لوړه شمیره ده سویدن نږدې 10,000 کسانو ته پناه ورکړه چې د 2015 کال شمیره یې دوه برابر کړه او ایتالیا په دریم کتار کې راځي چې تر 15,000 ډیرو کسانو ته پکې پناه ورکړل شوی ده جرمنی په لومړي سر کې د دوبلین مقرره لپاره مغورځولې و چې لمخې پناه غوښتن کې بیرته هغه اروپایي هیوادونو ته لجل کېدل چې لومړی حالت راجستر شوی و دا مقرره په 2015 کال کې د سوریه کډوالو لپاره چې لوی چپای راغلی و او وځه شوی و خو وروسته لاغه چې د کډوالو شمیر شاوخوا 1,000,000 ته ورسید د جرمنی پر صدر اعظم انګلا مرکل فشارونه ډیر شو چې باید د نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي یوروستات یا د اروپایي هیوادونو د احصایې اداره وایي ل څه باندې ولکه کسانو څخه 55% ته پناه ورکړل شوی ده و د 10% هغه کسان دي چې نسبي حمایت ورکړل شوی یعنی د هغوی په هیوادونو کې د خطر موجودیت له کبله بیرته خپل هیوادونو ته نه لیږل کیږي او 8% نورو ته د بشري دلایلو له مخې اجازه ورکړل شوی چې په اروپا کې پاتې شي د احصایې زیاتوي اروپایي هیوادونو تیر کال تر 1.2 میلیونه د ډیرو کسانو د پناه غوښتنلیکونه ترلاسه کړل او دا شمیره د 2015 کال غوښتن لیکونو ته نږدې ده
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د هند سینما یا بالیوډ نامتو ستوري وینود خنا د اویا کلنې په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ هندي رسنۍ وایي چې وینود خنا له تېرې څه مودې راهیسې د ورپېخې ناروغۍ له امله د ممبئ په یو روغتون کې بستر و وینود خنا په پېښور کې زیږېدلی او خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو
د هندي سینما بالیوډ نامتو فلم ستوری او هندي سیاستوال وینود خنا په 82 کلنۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ هندی رسنۍ انډین ایکسپریس راپور له مخې وینود خنا له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د بمبئی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې و چې د پنجشنبې په ورځ یې په همدې روغتون کې سا ورکړه ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د وینود خنا په اړه لیکي وینود خنا د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی و چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه کنا په 1968 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو خو بیا وروسته یې د خپل جذابې سیرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو او په کنشمیر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ که څه هم وینود خنا تر 1960 زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی خو د هغه مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی پرورش هیرا پیری مقدر کا سکندر خون کا پیاسا ہتھیارا او دوست او دشمن شامل دي وینود خنا د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلوالې فلم کې کار کړو چې پر هند سربیره په امریکا انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډیر بزنس وکړ نوموړی د فلم ستوري تر څنګ سیاستوال هم و او د 1990 میلادي کال راهیسې یې د هندوستان د بهارت جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4,000 ټاکنې ګټلې وې او د وزارت تر څنګ یې په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیز رسنۍ ټویټر کې پر خپلو پاڼو د وینود خنا په مړینې خواشینی ښودلې او دغه مړینه د هندي سینما لپاره ستر زیان بللی دی دا یادونه وړ ده چې وینود خنا د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې
आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता
لا په خبره د ساده رادیو د خبريال پر رپورت کې مو اوریدل چې د هندي سینما یا بالیوډ نامتو ستوري ونود کنه د واوی کلنۍ پومر د ورپېخ ناروغي له عمل نن د ممبئی په یو روغتون کې ساور کړه. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.